صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. در برنامه بعدی رادیو آزادی صفی الله استانگزی میزبان شماست. صفی الله، خوش آمدین به استودیو. در برنامه تان چی چیزا برای شنونده ها دارین؟
مننه کوم سید سمی عباس. لکه څنګه چې تاسو ویل په دغه پروگرام کې زموږ مهم راپور دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر بیګاش په اعلان کړی دی چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر د 2021 کال په جنوري کې 2500 ته راکم شي. دا مهم مطلب دی. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینۍ لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د ده په وینا د بېلابېلو ډلو ورګډول دي. په ولسي جرګه کې د هلمند استازي له هغې ډلې شیر محمد اخوندزاده د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورن کړی، او د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي خارویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه وړی. پوره خبرونه: د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینۍ لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د ده په وینا د بېلابېلو ډلو ورګډول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د ښاغلي ظریف د دې خبرې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دوی په دې اړه له نورو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره خبرې کړي دي. د اعلامیې له مخې ښاغلي ظریف د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د سه شنبې پورس د لیدو پر مهال دا خبره کړې. ایران هغه هیواد دی چې د امریکایي چارواکو لخوا په وار وار د طالبانو په ملاتړ تورن شوی، خو ایران دغه تور رد کړی دی. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له یو لوی کمپ څخه ایستلي دي. ډي پي ای خبري اژانس لیکلي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر جیرالد دارمانین په یو ټویټ کې ویلي دغه کډوالو په سختو شرایطو کې ژوند کاوه. ځایي چارواکي وایي دغه کډوال له سټیټ دفانس سټډیوم څخه ایستل شوي او په پام کې د نویو ځایونو ته یوړل شي. د فرانسې پولیسو په وروستیو کلونو کې څو ځلې د پاریس شاوخوا ته ورته سیمې له کډوالو تخلیه کړي، خو هغه کډوالو چې د اوسېدو ځای نه لري بیا بیا کمپونه جوړ کړي. منتقدین وایي دا ډول تخلیه یو سمبولیک سیاسي اقدام دی چې د کډوالو د پالیسي په برخه کې ستونزې نشي هوارولی. راپورونه وایي دا کمپ په اګست کې جوړ شوی و. ډیری اوسیدونکي د افغانستان، سودان، ایتوپیا او سومالیا وګړي وو. خیریه بنسټونه بیا وایي په دې ځای کې کورنۍ له ماشومانو سره وي. په ولسي جرګه کې د هلمند استازي له هغې ډلې شیر محمد اخوندزاده د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورنوي. شیر محمد اخوندزاده دغه انتقاد د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې مطرح کړ.
جولانستان او شل سړی از موږ د هلمند ازادي راډیو اواز خلکو په شهادت ورسو چا یې پوښتنه وکړل چې د خبریان د زوږ هغه د هلمند ژبه دا چا ووژله هیڅ یې پوښتنه ولا کړې د اولاد پوښتنه چا وکړل.
د هلمند ځایي چارواکو وړاندې ویلي چې کشفي ادارو د الیاس دایی د وژنې په اړه پلټنې پیل کړي دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر پر 12 په لښکرګاه ښار کې د هغه مقناطیسي بام په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي خارویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه ویوړ. دغه اقدام به د چین، شمالي کوریا او روسیې لخوا له نږدو وڅارل شي. پنټاګان د شمالي کوریا لخوا ګواښونو ته په کتو غواړي د خپلو توغندیو دفاعي سیستمونه لا پیاوړي کړي. شمالي کوریا داسې خارویشتونکي توغندي جوړ کړي چې کولی شي تر امریکا پورې ورسیږي. که څه هم امریکا د توغندي دفاعي ازموینې د شمالي کوریا د ګواښ په وړاندې ډیزاین کړي، خو روسیا او چین دواړه د امریکا دې هڅې ته د دغو هیوادونو د اټومي ځواکونو د محدودولو د یوې هڅې په سترګه ګوري. د روسیې د پارلمان د استازو جرګې د هغې مساویدې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخوانی ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي. دا قانون د تعدیل د هغه پکیج یا بستې یوه برخه ده چې روان اوړی په یوه ټول پوښتنه کې تایید شو، او له مخې ښایي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر 2016 کال پورې په واک کې پاتې شي. په دې مساویده کې راغلي چې د هیواد هر ولسمشر او د هغه د کورنۍ غړي د ټول عمر لپاره له جرمي او اداري تورونو پر وړاندې مسؤلیت لرلی شي. دوی به نه نیول کیږي، نه به پلټل کیږي او نه به پوښتنې ترې کیږي، خو یوه استثناء پکې د خیانت ده چې هغه باید د پارلمان د معتبرو محاکمو او د اساسي قانون پر اساس تاییدیږي. د اوسني قانون پر اساس پخواني ولسمشران یوازې د هغو جرایمو د تعقیب څخه خوندي دي چې د واکمنۍ په مهال یې ترسره کړي. دیمتری میدودف چې له 2008 څخه 2014 کال پورې واکمنۍ کړي، د هیواد یوازینی ژوندی پخوانی ولسمشر دی. او د ترکیې پارلمان د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د نظارت لپاره د ځواکونو د استولو پریکړه لیک تصویب کړی. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د روسیې په منځګړیتوب شوی. د ترکیې د پارلمان د یو ګوند په استثناء ټولو د نومبر په 18 دغه پریکړه لیک تصویب کړ. ولسمشر رجب طیب اردوان دا غوښتنه کړې وه چې په آذربایجان کې د څارنې یو پلان شوي مرکز ته دغه ځواکونه واستوي. ترکیه تیرونی لروسی سره په آذربایجان کې د یوګټ سارون کې مرکز پر جوړیدو موافقه کړې و. انقری د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرهباغ سیمې پر سر په شپږونیزو جګړو کې د آذربایجان ملاتړ وکړ. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې امریکا متحده ایالاتونو میګا اعلان کړی چې 2021 کال د جنوري په میاشت کې به د امریکایي سرتیرو شمیر په افغانستان کې 2500 ته راکم شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرت براین په دې اړه وایي:
Moments ago, acting Secretary of Defense Miller.
So she be the mukha the defense sarparast wazir Miller for Afghanistan and Iraq ke de sartiro kamawlo elan wakar. Dwar hawaduni ke amerikai sartire 2015 rakam shi.
په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر او استاد وون بریت وایي چې طالبانو په جنیوا کانفرنس کې د ګډون چانس ځکه لاس ورکړ چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډېره زیاته کړه.
It is very important to note that
the Mohammeda aw the Geneva conference tool gulo pa de barkha ki hat sawkra da da Taliban lo para der yo kh fursat u che zan ye nare walo ta sabit kade we
Taliban tro sa pa de arat san di weli په دې اړه هم یو راپور لري چې د لروچی په اورزګان کې د چنار ټول سوالي خلکو لاریون کړي ځکه وايي طالبانو یې لارې وربندې کړي.
در ټولو وخت روانه چې څو موږ لار خلاصيږي چې موږ لار ته مو طالبان مو سفر لار اعلان لاندې چې دا وایي چې موږ نه لار نه کوي نه بل مو څه څه دا لار نه کوي نه بل مو څه.
دوی مې نیمای کې بعد ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام در تخبر کو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې تر دې چې لسپینې ماڼۍ ووزي له افغانستان خپل 2000 سرتیری باسي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د افغانستان په وخت تیره شپه 12 بجې دغه اعلان کړی. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ تر دې اعلان څو ساعته د مخه وویل چې کابل او متحدین یې لا هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ دي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالات د 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راکموي. تمه ده دا اقدام د 2021 کال د جنوري تر شلمې نیټې د مخه چې جو بایدن د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړو پر ځای کوي تر سره شي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریس میلر د افغانستان په وخت تیر شپه ناوخته وویل چې په عراق کې به هم 1500 عسكر بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. په دې سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 3500 څخه 2500 ته کمیږي او په عراق کې به له 3000 څخه 2500 ته کم سي. د ملر په خبره د پریکړه په افغانستان او عراق کې په بریالي او مسؤولانه ډول د جګړو د ختمېدو او خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنولو په اړه د ولسمشر ټرمپ تګلاره منعکسوي. د شغلي ټرمپ د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین ویلي چې ولسمشر ټرمپ له خپلو خلکو سره کړې ژمنې عملي کوي. اوبراین تیره شپه وویل:
Moments ago, acting Secretary of Defense Miller.
سو شبه دو مخه د دفاع سرپرست وزیر میلر په افغانستان او عراق کې د سرتیرو د ډیر شمیر د کمولو اعلان وکړ. د 2021 کال د جنوري 15 دواړو هیوادونو کې امریکایي سرتیری 2500 راکم شو. دا سرتیری به زموږ د سفارتونو او د متحده ایالاتو د حکومت له نورو ادارو چې په دې هیوادونو کې مهم کارونه کوي دفاع وکړي. دوی به زموږ د امریکایي متحدینو ترڅنګ هم وي چې په دغه هیوادونو کې مهم ماموریتونه مخته وړي. دوی به زموږ د ډیپلوماتانو څخه دفاع وکړي او دوی به زموږ د دښمنانو مخه ونیسي. دا د ولسمشر ترامپ هیله ده چې دوی به ټول د می تر میاشتې په خوندي او بشپړ ډول کور ته راشي.
And in their entirety.
د افغانستان ولسمشر مانی تر دې اعلان څو ساعت د مخه وویل چې کابل او متحدین یې لا هم د ترهګرو له ګواښ سره مخامخ دي. صدیق صدیقي د سې‌شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو او ناټو سره د مشارکت پر اساس هڅه کوي چې دا هیواد د ترورستانو پر پناه ځای بدل نه سي.
موږ اوس هم په ګډه د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ یو. القاعده، طالبان او لسکونه نوري دلی لبادمرغه لا هم په افغانستان کې حضور لري. د دې دلی د بشپړ ماحو کولو لپاره او دا چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل نسی، موږ دې مشارکت ته ژمن یو څو زموږ ګډې ګټې خوندي سي او تورست دلی هیڅکله ونیسي کړای له افغانستان څخه زموږ پر شریکانو برید وکړي.
صدیقی دغه راز تیر شپه ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا د دفاع وزارت له سرپرست او هم د هغې د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د ښاغلي صدیقي په خبره دواړو لورو د افغان ځواکونو څخه د امریکا متحده ایالاتو د معناداره پوځي ملاتړ پر دوام خبرې وکړې. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ هم د سېشن په پرست خبرداري ورکړی و چې شاید د تړون له افغانستان څخه د ځواکونو د تر وخت مخکې وتلو په بدل کې لویه بیه پرې کړي. نوموړي په یوې اعلامې کې وویل چې افغانستان د نړیوالو تروریستانو لپاره د یوه امن مکان د بیا بدلېدلو له خطر سره مخامخ دی چې د ده په وینا له دې هیواد څخه په استفادې شاید د ناټو غړو هیوادونو پر وړاندې بریدونه پکښې طراحي او اجرا سي. د ستولتنبرګ په خبره امکان لري داعش ډله په عراق او سوریه کې خپل مات شوی خلافت بیرته په افغانستان کې جوړ کړي. د جرمني دفاع وزیر هم د سېشنبې په ورځ ویلي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه هر ډول پریکړه باید د شرایطو په پام کې نیولو سره وسي. د امریکا په سنا مجلس کې د اکثریت مشر مچ مکانل د نومبر پر 14 له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر د چټکولو په اړه خبرداري ورکړ. نوموړي د ولسمشر ټرمپ د دې طرحې په غبرګون کې سنا مجلس ته وویل
پر وخت د مخه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو عواقب به شاید تر هغه بد وي چې دغه ځواکونه په 2011 میلادي کال کې د اوباما د ادارې پر مهال له عراق ووتل. هغه اقدام چې د اسلامي دولت ډلې د جوړېدو او د نړیوال ترورزم د یوې نوې مرحلې د پیل سبب شو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې له مخې که دا ډله پر خپلو ژمنو ودرېږي امریکایي سرتیری به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستان څخه ووځي. له نورو ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د دې موافقې اساسي برخه ده. خود امریکا دفاع وزارت او د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې طالبان په هند کې له القاعده شبکې سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړی. طالبانو بیا دا تور رد کړی دی.
امریکا داسې وخت له افغانستانه د سرتیرو د کمولو رسمي پریکړه وکړه چې د امریکا متحدین له هغې ډلې ناټو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ناهمغږي یا وختي وتل به ګران پرېوځي. په همدې ارتباط مې د سیاسي چارو له کارپوه مشتاق رحیم سره خبرې کړې او د امریکا د متحدینو د اندېښنو د عواملو په اړه مې د هغه نظر او تحلیل پوښتلی دی.
د ناټو توقع دا وه چې په امریکا کې د ولسمشر د بدلېدو سره ښایي د دغه هیواد د افغانستان په اړه کومه پالیسي یا کوم لرلیس چې هغې کې تغییر راشي، او په دې لړ کې دوی فکر کوو چې دا پاتې دوه میاشتې یا څه کم دوه میاشتې به داسې وخت زمان وي چې په دې کې به وکړی شي چې دغه د سولې په بهیر ته بیا کتنه وشي. همداراز د عسکرو د ویستلو کوم بهیر چې دی، ولې چې که تاسو په یاد ولرئ ناټو د دغه پروسې څخه کاملا د باندې پاتې وه کله چې امریکې د دوهې تړون دپاره مذاکرات کول. نو په دې لړ کې جالبه ده چې د غبرګونونه راپورته کېږي، ولې چې په هر حال دغه یو تړون شوی دی او د هغې په رڼا کې که په جنوري کې نه وي نو تر اپریل پورې د امریکا ټول عسکرو وتلو ژمنه شوې ده. نو په ټوله کې زما همدا پام دی چې د دغه کم اړخونه چې اندېښنه ښیي د دوی باور دا دی چې ټرمپ باید نور د افغانستان په کشاله کې د راډیکال یا توندلارې برخورد چې و چې سری پرېکړې کولې هغې څخه را وګرځي او اجازه ورکړي چې نوې اداره د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې پرېکړې وکړي.
امریکا له طالبانو سره د فبروري په 9 باندې تړون لاسلیک کړی. ټول پې خبر دي چې هلته ژمنه شوې ده چې امریکایان به وځي، خو په بدل کې دوه مهمې ژمنې چې له طالبانو غوښتل شوې، له ترهګرو سره خاصه توګن د القاعده سره د دوی د اړیکو پرې کېدل او د تاوتریخوالي کمېدل. ګڼ راپورونه داسې دي چې دغه دواړه ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوې. څه فکر کوئ د امریکا دغه تازه پرېکړه به طالبان د جګړې په ډګر کې نورم جسور کړي که و به هڅوي چې بلاخره په خپلو ژمنو باندې ودرېږي؟
موږ تاسو ولیدل د 300 نه دا ثابت شو چې طالبان په هر حال د جګړې مشینري پیاوړي ساتل غواړي، تر هغې حد پورې جګړه کول غواړي چې افغان لورې ته اړ باسي چې د دوی کمې غوښتنې یا کمې تمې چې دي هغه په نظر کې ونیسي. د دې عسکرو وتلو سره زه فکر نه کوم که وضعیت کې کوم تغییر راشي، جګړه به همداسې دوام ولري. البته د ژمي موسم کې خو طبعا موږ تاسو د دې تجربه لرو تیرو کلونو نه چې په د جګړې هغه کوم دودیز سنګرونه چې دي هغه اوس سړیږي او په غټو خاورونو کې غټ بریدونه کېږي، یعنې علاوه تر بدلون نه راځي. اما د جګړې اوسنی وضعیت فوق العاده ډېر شدید دی. د دې نه زیات شدت زه فکر نه کوم که طالبان هم غواړي، ولې چې نه غواړي چې دغه کوم تړون چې شوی په دې اړه باندې کوم ځانګړی بدلون ته دوی لامل وګرځيږي.
د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیمو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وختي وتلو په ارتباط باندې د ناټو د اندېښنو همدارنګه د اروپا د چارواکو د اندېښنو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر اندرس وان برندت وایي طالبانو په جنیوا کانفرنس کې د ګډون چانس له لاسه ورکړی. نوموړي په کابل کې رسنیو ته وویل که طالبانو تاوتریخوالی کم کړی وای ممکن د دې ډلې استازو په دې ناسته کې د ګډون چانس درلودی، خو د ده په خبره دغه کار یې نه دی کړی. طالبانو تر اوسه ازادي راډیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې نوی سفیر اندرس ون برانټ وای کچېرې طالبانو افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه کمه کړې وای نو د دې امکان و چې دوی ته په جنیوا کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وای. هغه موضوع چې طالبانو یې تر اوسه په اړه غبرګون نه دی ښودلی. اندرس ون برانټ د سه شنبې په ورځ کابل کې رسنیو ته په خبرو کې وویل دا د دوی لپاره یو ښه چانس و چې نړیوالو ته یې ځان ثابت کړی وای، خو په خبره یې له بده مرغه دا کار ونسو.
I think it is very important to note that
زما په باور دا ډیره مهمه ده او د جنیوا کانفرنس ټول غړو په دې برخه کې هڅه وکړه. دا د طالبان لپاره ډیر یو ښه فرصت و چې ځان یې نړیوالو ته ثابت کړی وای. د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه موږ ته دا پیغام راکوي چې طالبان نشي کولای په دې ناسته کې خپل استازي ولري او دا کار اوس نه
کیږي.
ون برانډ افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه زیاته وښوده. طالبانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړې، خو له دې وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه پر افغان امنیتي ځواکونو اچولې ده. افغانستان لپاره د مرسته کوونکو هیوادونو یا د جنیوا ناسته په راتلونکې اونۍ کې جوړیږي. افغان حکومت هم د ناستې لپاره د پوره چمتووالي خبره کړې ده. تازه تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د ولسي جرګې استازو ته په خبرو کې ویلي و چې نړیوالې ټولنې افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره افغان حکومت او طالبانو ته ځینې شرطونه چې یوې هم د یو هر اړخیز اوربند ټینګښت یې وړاندیز کړی دی. اتمر ویلي دي د دې ویرشته چې نړیوال نور له افغانستان سره مرسته ونه کړي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې دوی د جنیوا ناستې لپاره په یوه تګلاره کار کوي. ښاغلی صدیقی وایي
موږ له نړیوالې ټولنې سره د ګډ کار د دوام لپاره په یوې طرحې کار کړی چې له مخې به یې نړیوال موږ سره د راتلونکو 4 کلونو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په راتلونکو 4 ورځو کې به موږ د جنیوا کنفرانس ته جوړېدو شاهدان اوسو.
د ښاغلي صدیقي په خبره په داسې حال کې چې موږ د یوې مهمې ناستې په درشل کې یو، خو له بده مرغه طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی او تاوتریخوالی یې ډېر کړی. نوموړي په ټینګار سره وویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدو افغانان د سولې پروسې ته ناهیلي کړي دي. طالبانو په دې وروستیو کې په څو لویو ښارونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غوړل.
اوربنس مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبیني.
لویدیس چاپ مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
ګارډین ورځپاڼه له افغانستانه د نیمایي امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو په اړه لیکي. د ټرمپ اداره په پام کې لري چې د جو بایدن په مشرۍ د نوې ادارې تر راتلو پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4500 ته راکم کړي. ویل شوی چې د ټرمپ اداره به له عراق هم 1500 امریکایي پوځیان وباسي او په دې سره به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. ګارډین د ټرمپ د ادارې د منتقدینو له قوله لیکي چې تر وخت مخکې له افغانستان د امریکایي سرتیرو وتل به له طالبانو سره د سولې تړون کمزوری کړي او له وسلوالو سره به دا باور پیاوړی کړي چې کولی شي قدرت ته ورسیږي او د افغانستان دولت به هم لا کمزوری کړي. ورځپاڼې د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهوری پالو د مشر میچ مکینل څرګندونې هم راخیستي چې د دوشنبه په ورځ دغې جرګې ته کړي دي. هغه خبرداری ورکړی چې له افغانستانه په ناڅاپي توګه د امریکایي ځواکونو ایستل به د امریکا متحدان خوابدي کړي او هغه کسان به خوشحاله کړي چې د دې هیواد ملي امنیت ته زیان رسوي. د افغانستان د چارو ډیری کتونکي هم له دې هیواده د امریکایي ځواکونو ژر وتلو ته اندېښنه لري. یو هم پوځي کارپو عتیق الله امرخیل دی، هغه ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل به طالبان هم په مذاکراتو او هم د جګړې په ډګر کې لاس بری کړي او د ټولو ځواکونو د وتلو لپاره به هغوی د خپلې غوښتنې پوره کېدو ته لا ورنږدې کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني ابتدایي خبرو پر پیلېدو څه باندې دوه میاشتې تیرې شوې، خو دواړه لوري تر اوسه د سولې د خبرو د دوام لپاره پر کړنلاره نه دي صلاح شوې. فارن پالیسی خبرونې هم له افغانستانه د نیمایي امریکایي سرتیرو د احتمالي ایستلو موضوع ته پام اړولی او لیکي د امریکا د دفاع پخوانی وزیر مارک اسپر چې په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا له دندې لرې شوی، هیڅکله هم له دې سره موافق نه و چې له افغانستانه د تر وخت مخکې ځواکونه وایستل شي. د فارن پالیسی په لیکنه له دندې د اسپر د لرې کېدو یو دلیل هم همدا مسله وه. وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره سیالیو کې د عراق جګړه ستره تېروتنه بللې وه. هغه قدرت ته تر رسېدو وروسته تل په افغانستان او عراق کې د زیاتو پوځي لګښتونو په خاطر پر دفاع وزارت یا پنټاګون انتقاد کاوه. ولسمشر ټرمپ دغه راز د روان 2020 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې ویلي چې ټول امریکایي سرتیري به تر کریسمس پورې بیرته له افغانستان نه خپل هیواد ته ستانه کړي، خو فارن پالیسی لیکي تر اوسه نه ده روښانه چې ټرمپ دغه پریکړه د 2016 او 2020 کال د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتي سیالیو کې د خپلو ژمنو د پر ځای کولو لپاره کړي یا غواړي د امریکا د ولسمشرۍ د 2024 کال انتخاباتو ته ودرېږي او هغه وګټي.
ازادي راډیو ته غوښتي هست ورزو روزګان ته د روزګان په چین ارتول سوالي کې ملکی خلکو د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د طالبانو په وړاندې لاریون کړي. د خلکو ځکه لاریون کړي چې وسلوالو طالبانو له تیرو څخه باندې دریو میاشتو راهیسې د چین ارتول سوالي پر ملکی خلکو لار تړلې او د غراس تیر ورځ یو دینی عالم د وهلو ډبولو په محل وژلی هم دی. نور حال په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
در ټوګه وخت روانې چې څو موږ لار خلاصېږي چې موږ لار ته مو څه تاجبان مو سفر لار ایله ده چې دا ور نه لای نه لای نه کوي نه بل مو کو چې دا لار نه کوي نه بل مو کو.
دا ژغونه د ورزګان د چنار ټول سوالي د خلګو دي چې نورې د صبر کاسه ډکسوي. د دغه خلګو شمیر چې سلګونه ترې سړي په یاد ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې راپورته سوی وو او اعتراض یې کړی وو. دی وای زکه د طالبانو په وړاندې د هغوی تر ولکې لاندې سیمو کې لارین کړي او راپورته سوی چې ولې طالبانو ور باندې لتی روڅ باندې درې میاشتې راځي د ترینکوټ سره چنارتو ولسوالۍ ته غزیدل لار تړلې او ولې طالبان ملکی خلک برمته کوي او ورسته په ډیر ظلم سره وژني. محمد عیسی رحیم الله او سیمولا چې د یاد لارین ګډونوال و ازادي راډیو ته داسې وویل د وسلوالو طالبانو ویان کاریسپ احمدی که څه هم یادی ولسوالی ته د غزیدلې لارې تړل کېده له خپل لوري څخه تاییدوي، خو وایي چې د ملا په نوم یې څوک نه دی وژلی. د چینارتو ولسوالۍ اعتراض کوونکو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې یاد ملکي خلک له هغه وروسته د وسلوالو طالبانو په وړاندې راپورته سوه کله چې د یادې ولسوالۍ یو شمېر خلکو د ترینکوټ څخه د وسلوالو طالبانو په پټه پر فرعي لارو په غرونو کې د شپې لخوا خوراکي توکي خپلو کورونو ته راوړل، خو د وسلوالو طالبانو لخوا اجازه ورنه کول سوه او لسګونه ملکي کسان یې برمته کړه او تر وهلو او ډبولو وروسته یې توکي هم ترې وګرځول. او دغه راز تیره ورځې هم یو دیني عالم چې د دغه نورو خلکو په څیر یې د خپلې کورنۍ لپاره توکي راوړل، خو طالبانو هغه په وهلو او ډبولو باندې ووژلی. د وژل سوي دیني عالم تصویرونه چې ازادي راډیو ته رسېدلي دي لیدل کېږي چې د یاد دیني عالم د زیاتو وهلو له امله پښې هم ماتې سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران حکومت ویلی دا هیواد به د امریکا متحدو ایالاتونو هر ډول برید ته سخت ځواب ووایي. تر دې وړاندې رسنیو راپور ورکړی و چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر له خپلو سلاکارانو څخه د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید په انتخابونو د غور غوښتنه کړې وه. نورحال فریبا ظاهر په دې راپور کې ورکوي.
د ایران پر وړاندې د امریکا د احتمالي بریدونو راپورونو ته د تهران توند غبرګون. د ایران د حکومت ویان علي ربی د سه شنبه پر ورځ وویل پر ایران د امریکا هر ډول برید به سخت ځواب ولري، خو نوموړي په عین وخت کې وویل چې د دې ډول پیښې احتمال لږ دی. د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ دورې ختمېدو ته شاوخوا دوی میاشتې پاتې دي، نوموړي له خپلو لوړپوړو سلاکارانو څخه غوښتي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید پر څرنګوالي غور وکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د نومبر پر 12مه ولسمشر ټرمپ پوښتنه کړې چې آیا په راتلونکو اونیو کې د ایران پر اصلي اټومي تاسیساتو د برید لپاره انتخابونه سته. دغې ورځپاڼې د نومبر پر 16مه راپور ورکړ چې په دې لیدنه کې د ولسمشر ټرمپ لوړپوړي سلاکاران، مرستیال ولسمشر مایک پنس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی حضور درلود. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې لوړپوړو سلاکارانو ولسمشر ټرمپ له دې کاره راګرځولی او خبرداری ورکړی چې دا اقدام کولی سي د ده د ولسمشرۍ په وروستیو اونیو کې لوی کړکېچ رامنځته کړي. یو امریکایي چارواکي د نومبر پر 12مه رویټرز خبري اژانس ته دا راپور تایید کړ. د دغه مقام چې نوم یې نه دی ښودل سوی له قوله راغلی چې ټرمپ غوښتل د احتمالي برید په انتخابونو پوه سي. د راپور له مخې چارواکو د سناریو په اړه ورته وویل او هغې له دې پرېکړې راوګرځاوه. راپورونه وایي ټرمپ د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې تر راپور وروسته دا پوښتنه کړې ده. دغې ادارې ویلي چې ایران د بډایو سویو یورانیمو زیرمه کولو ته دوام ورکړی دی. سپین ماڼۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې په لوی احتمال د نتنز اټومي تاسیساتو د برید هدف کېدای سو. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ویلي په دې تاسیساتو کې د تهران د یورانیمو زیرمې اوس تر هغې موافقې 12 برابرې ډېرې دي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ سوې وه. ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې امریکا له دې تړونه وویستله.
د
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio. ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او افم 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس ورزو لاندو خبرونه ته. لاندو خبرونه ته خراغلیم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینۍ لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د په وینا د بیلابیلو ډلو ورګډول دي. جواد ظریف پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر میرویس ناب سره کتلې دي. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له یو لوی کمپ څخه ایستلې دي. په ولسی جرګه کې د هلمند استازي له هغې ډلې شیر محمد اخونزاده د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورنوي. یوه اونۍ وشوه چې الیاس دایی وژل شوی دی. د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي خارویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه یې ویوړ. دا اقدام به د چین، شمالي کوریا او روسیې لخوا له نږدې وڅارل شي. د ترکیه پارلمان د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د نظارت لپاره د ځواکونو د استولو یو پریکړه لیک تصویب کړه. او د روسیې د پارلمان د استازو جرګې دوما د هغې مساودې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخواني ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس ورزو د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. دوه راپورونه لرو. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو نیز پروګرام خپور شي. اول راپور مو دادی چې افغانستان د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې د ځوان عمره کسانو نفوس پکې له 500 سلنو ډیر ښودل شوی، خو افغان ځوانان زده کړو ته د ناسم لاسرسي تر څنګ له فقر او وزګارۍ هم ځورېږي. په دغو وروستیو کې دولت هڅه کړې چې ډېر شمېر ځوانانو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره شي. دا چې دولتي ادارو کې د ځوانانو د ګمارلو برخه کې څه مهم پرمختګونه شوي دي، په خاصه توګه په شمالي سیمو او بلخ کې، په دې اړه باندې له مجیب الرحمن حبیبزي راپور لرو او اورو.
آیا هغه ځوانان چې د لوړو زده کړو له موسسو څخه فارغېږي د وړتیا، ځیرکتیا او هڅو په اساس دولتي ادارو کې دندې ترلاسه کوي؟ په بلخ کې په اړه نظرونه مختلف دي. ځینې د استخدام په برخه کې له شفافیت او روڼتیا خبرې کوي، خو ځینې بیا د ځوانانو په وړاندې له شته خنډونو غږېږي. 24 کلن فرید فیصل اوس په بلخ کې د باختر اطلاعاتي آژانس د امر په توګه ګمارل شوی. هغه 2 کاله وړاندې د بلخ پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي فارغ شو. فیصل ازادي راډیو ته وویل چې کومه سیاسي متنفذه څېره یې نه پېژندله او نه یې هم دغې دندې ته رسیدو لپاره چاته پیسې ورکړي.
کومه آمادگی او چمتووالی چې ما د دغه بس د امتحان د پاره نیولې وه، د اصلاحات اداري په امتحان کې مې ګډون وکړ او امتحان په کمپیوټري ډول واخیستل شو. نتیجه هم وروسته د امتحان نه معلومه شوه. د امتحان آزموینې بهیر ډیر شفاف و، هیڅ ډول انساني برخورد یا انساني لاسوهنه پکې ممکن نه وه.
سعدیه اکرامي په بلخ کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو ریاست مشره ده. دا وایي چې د آنلاین آزموینې تکلار سبب شوې ترڅو په دولتي ادارو کې د ځوانانو د استخدام په برخه کې د سیمه ییزو زورواکو او د دولتي چارواکو لاسوهنه کمه شي. اکرامي وویل
هغه بستونه چې سیالۍ ته وړاندې کېږي اوس خلکو منلی چې ټول کار یې کمپیوټري او آنلاین دی او اړتیا نشته چې نور خواو ته لاس واچوي، خو بیا هم هغه کسان چې نه پوهیږي خپله هڅه کوي.
هغه وایي چې د شمال او شمال ختیځ زون د 9 ولایتونو د دریم تر اتم بستونو آنلاین آزموینې په بلخ کې ترسره کیږي، خو ځینې ځوانان په دولتي ادارو کې د استخدام په څرنګوالي نیوکه کوي. مثلا روهینا حبیب:
آزموینه په دوه ډوله اخیستل کېږي. آنلاین آزموینه ځکه منصفانه نه ده چې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه یو شان ته برابره نه ده، او د کانکور آزموینه هم بستونو نظر په لوړو نمراتو نه ورکول کېږي.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي چې د دولتي بنسټونو لپاره سیالۍ ته نسبت هلکانو ته د نجونو علاقه کمه ده. دا کمیسیون زیاتوي چې د نجونو د ترغیب لپاره په آنلاین سیالیو کې د اصلي نمرو د ترلاسه کولو تر څنګ ورته 15 اضافه نمرې هم په پام کې نیول شوې دي. محبوب هجران یو بل افغان ځوان دی چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون لخوا د ازموینو په بهیر نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د حقوقي مدیریت یو بست لپاره آنلاین ازموینه ورکړه او سره له دې چې تر ټولو ډېرې نمرې اخیستې وې خو بیا یې هم هغه بست لاره ونه موندله. د زیاته کړه
هغه بست چې ما ازموینه ورکړې وه ځکه نمره مې ډېر و فکر مې وکړ چې مقرر بشم خو دوه اونۍ وروسته زما پر ځای بل څوک د واسطه یا پیسو په خاطر تعین شوی و.
د حقوقي چارو کارپوه سید عبدالهادي سادات وایي چې په دولتي ادارو کې د ځوانانو د استخدام په بهیر کې شفافیت مهم دی. دا وایي که ځوانان د وړتیا او ځیرکتیا په اساس دولتي ادارو ته لاره پیدا کړي د هغه بنسټ کاري ظرفیت او قابلیتونه هم ورسره لوړېږي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې هر کال په بلخ ولایت کې له 1300 دولتي پانځیو څخه کابو 10,000 کسان د لوړو زده کړو له عالي او نیمه عالي موسسو فارغېږي.
په کندوز کې یو سوداګر په خپل شخصي لګښت د وریجو د پروسس یو فابریکا جوړه کړې. په داسې حال کې په دې ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکا جوړیږي چې د شمال ختیځ زون د ولایتونو بزګرانو شکایت کاوه له بهرنیو هیوادونو څخه واردېدونکو وریجو د وطني وریجو بازار خراب کړي. د دې فابریکې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وشي تر څو وطني وریجې په بازار کې د بهرنیو وریجو ځای ونیسي. اجمل آریان په دې اړه له کندوز راپور رالېږلی. تر هغه وروسته هم اونیز پروګرام لرو.
د وریجو د پروسس د فابریکې کارکوونکي وایي په 24 ساعتونو کې 140 ټن وریجو د پروسس وړتیا لري او 50 فني کارکوونکي پکې کار کوي. دا په کندوز کې چې د شولو حاصلات د افغانستان په کچه مشهور دی په دې بڼه لومړۍ فابریکه ده. د دغې فابریکې څښتن خان محمد فروتن وایي پر دې فابریکې څه باندې 5,200,000 ډالر لګښت کړی دی. د ښاغلي فروتن په وینا د شمال ختیځ زون په درې ولایتونو کندوز، تخار او بغلان کې 3,340 قراردادي کروندګر لري چې دې فابریکې ته شولې ورکوي.
زموږ هدف دا دی چې دهقانانو شولې په نړیوال شکل پروسس او بازار ته یې وړاندې کړو او تر څنګ وزګار خلکو ته د کار زمینه برابره کړو. دغه راز موږ بزګرانو ته د شولو اصلاح شوي تخمونه ورکوو او د اړتیا په وخت کې بزګرانو تا پورونه هم ورکو چې خپل ستونزې هواري کړي.
د کندوز ولی عبدالستار مرزا کوال بیا وایي چې کندوز په خوا کلونه کې د افغانستان د غلې کندو یادیده او د دې فابریکې په جوړېدو سره به بیرته خپل پخوانی برم تر لاسه کړي.
هغه ضرورتونه چې د هېواد وګړي وریجو ته لري او غنم او شاردو ته لري کندوز به دغه ستر رسالت ادا کوي. زه باور لرم چې د حاجي صاحب په مرسته هغه نوی توفن دی چې د وریجو چې راغلی ده هغه ضرورت چې موږ د هند او پاکستانه وریجو خریداري کوو هغه نه خلاصېږي.
کندوز چې پریمانه اوبه او هوارې ځمکې لري هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کیږي او د پروسس د یوې معیاري فابریکې د نشتوالي له کبله کروندګر په زاړه او دودیزه توګه وریجې پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت یې اغیزه کوي. اوس د شولو یو شمېر کروندګر د وریجو د پروسس د فابریکې ته خوښ دي. شپېته کلن محمد الله چې په چهاردرې ولسوالۍ کې 500 جریب ځمکه لري تمه لري چې د دغې فابریکې په جوړېدو سره د بزګرانو شته ستونزې هوارې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر.
دا
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینه ولو السلام علیکم مختدی و کیچ روغ جوړ او خوشاله اوسئ استاسو د خوشی په هیله د دې د دیونه خبرونه پیلو په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاید یستي په تیرو کورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد و چې دغه جنگونه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول مالی زیان هم ډیر سوالی دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ د مجبور سوالی چې خپل کورونو څخه ووځي او په نورو سیمو کې ځای پر ځای سي. یعنی اوس دوی په ډیرو سختو حالاتو کې ژوند کوي. په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې موږ سره مشترک کړي دي هغه به سره واورو. البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځینې واورو او ورپسې به د هلمند والي سره هم په همدې تړاو څرګندونې واورو او ورزو ستاسو نورو پیغامونو ته هم چې پر نورو مسایلو مو د ازادۍ راډیو سره شریک کړي دي. نو ډیر وخت مونږ نیسم، اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څه وایي.
د ازادۍ راډیو ته پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه محمد هاشم ازاد یم. نور د ناوې ولسوالۍ او لشکرګاه مرکز کې ډېر بد ناورین حالات دي. مسلمانان ډېر د کورو څخه یو بل حکومت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ گل حمایت ہم دلمند والا گریش السلام علیکم سر د ټلیفوني تماس په لیکه کې مزمر څنګه دغه د یل د جلول پوری چارواکه واوري د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې دا څو ورځې مخکې جنګونه وه. لارې بندې چې پر ګریش ولسوالۍ بیا چې کله سړی ګریش ولسوالۍ ته ولاړ شي دا سنګوریان په نامه کوم اسکار چې دي سړی ګرېوي په یوه نامه بل نامه بیا وایي تاسو طالبان یاست. چې موږ طالبان یو بیا مو علاقه یې ولې طالبان هم نه ملکي خلک یو بیا د سلیت روپۍ غواړي. نو د بل مو ستونزه دا ده چې دا شبکو هم کار کوي سړي. اول خو مو دا غوښتنه چې دغه د ګریش ولسوالۍ حکومت یو لږ دغه ستونزه حل کړي. دا د ملکي خلکو د سنګوریانې ګیري. نو دی وایي دا د وطن خدمت دی. که دا د وطن خدمت دی په دې خدمت خو یې موږ بېخي تېرو. دی ملکي خلک ګیري. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه.
بلی السلام علیکم. زه خان محمد اسلام حرم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دغه پیغام درېږم. دلته جنګونه ډېر زیات دي. لارې مکمل بند دي. د کندهار او هلمند لار بند ده. ګراني ده. دلته د پلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هېڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار او هلمند لار خلاصې کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپناه ځایونه خلک نه لري. نو هیله ده چې دغه جګړه په نور د فائټ کې شي. د نور مخنیوي سم د خدای په امان.
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه د فیرات سپتوم. زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه دغه هیله امید دي. دغه نیو څخه خواهش دي. دغه د هلمند بې ځایه خلک چې د لشکرګاه و شاته راغلي دي. د زموږ ورونو و زموږ خوندې و زموږ میندې ډېر څه بد حالات کې دي. د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما دا هیله امید دي چې د دغه خلکو سره مرسته و کومک وکړي. او طالبانو ته بیا زه دغه وایم چې اې بد بختانو کوم بختانو دغه دونې مسلمانانو مو د چوکۍ دپاره واخېستل. تباه و برباد مو خل تاسو سره به الله ولاله. نن په ورځ د اخرت څه وکړي. دا خو ستاسو بندګان نه دي. خو د الله پاک جل جلاله بندګان دي. تاسو څنګه داسې دا خلک ناوړه حالاتو ته مو ورپورې ول او وژلي یاست او پر مرګ باندې هېڅ سرطان نه کوو. یار څو چې مري پوسې ستاسو خپل چوکۍ دپاره وغوندي وژني. الله پاک جل جلاله به ستاسو سره څه وکړي. تاسو به خپل په ګرېواني کې شورت ووهئ. نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
سلام علیکم. سلام کرانو ابریدم کو پتر سلام نو امر ور دا سم دا پیغام بر ور دل ته پر مخ باندې دا شی ته شال دی چې ته دا ولسمانی سوتیا ونه نه راغور دی چې بالا د رند وار دي چې بار کې لکه مو شته دا غم من ته وسته میراش. نو یو به ملامت کې بسته زنګوي چې زنګل چې ور وخت و چې نن نه ګوري دا مخه وسنه ویلې. الله سره سر باندې دا نه وایي چې دا ګناه چې مسلمان بس دا مخه ته ور وخت و چې ولې ګور دا چې کړو چې په یو بس نه دا خپل د وخت
دوستانو مننه کوم چې خپل استونزې مو را سره شریکې کړې وې. موږ هم دا د ستاسو پیغامونه خپره کړه.